گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په کابل کې د بهرنیو پر میلمستون برید پای ته رسیدلی دی او په سیمه کې اوس وضعیت نورماله سوی دی. د چین د دفاع وزیر د افغانستان له لوی درستی سره لیدلی او د چینایي بیلتون پالو پر ضد یې د کابل هلې ځلې ستایلې دي او داعش خپل پلویان د روسیې پر ضد جهاد ته هڅولي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره ریپورټونه او مرکې هم لرو، او وروسته د ځوان هیلې پروګرام په سبڅوي باندې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس د دې ساعت پر خبرونو ته پام سي چې زه حسیب الکوزه به تاسو ته وړاندې کوم. په کابل کې د بارانیو پر میلمستون برید پای ته رسیدلی دی. د کابل د پولیسو په نامه اوزه کې د کابل بګرام په نوي سړک د ډسپیچری په سیمه کې د نوټ ګیټ په نامه د بارانیو په دغه میلمستون باندې تیره شپه په یو نیمه بجه درو ځانمرګو وسلوالو برید پیل کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو تر منځ د وو ساعتونو جګړې وروسته د برید د درو بریدګرو په وژل کېدو د دوشنبې په سهار په 8:30 بجو پای ته ورسېدی. د کابل پولیسو کمانډان ویلي چې په دغه برید کې درې بریدګر او یو پولیس وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي دي. د پیښې له ځای زموږ خبریال ممتاز بهیر وایي چې په سیمه کې اوس وضعیت نورماله دی او خلکو تګ راتګ بیرته. چارواکی وایي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی چې په ترڅ کې تیره شپه دیش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې د وژل شویو وسلوالو 12 مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر کې د ماین د چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او یو ټپي شوی دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې دا پیښه د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې پرون مازدیګر هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکي وګړو د سپرلي موټر د سړک غاړې پر یو شخصي ماین ور برابر شو. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. د بدخشان ولایت د والی بیان نوید فروتان وایي د بدخشان په دکاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو تنسر ګروپ د خپلې ډلې دوه تنه قمندانان وژلي او خپل افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوی دي. فروتان زیاتوي چې تېره شپه د قاري مصطفی په نامه یو تنسر ګروپ د تګاب په شکدره سیمه کې د دوو قمندانانو له وژلو وروسته افغان ځواکونو ته ځان تسلیم کړي. هغه وایي چې د کوټې د شورا د غړي ملا شمس الله ورور او د طالبان نظامي مسؤول ملا حسن او ملا شیر چې د طالبانو نومول شوي ولسوالان هم و د قاري مصطفی لخوا وژل شوي دي. فروتان دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په لیګو کې نفوذ پیدا کړی او ژر به په بدخشان کې د طالبانو صفونه ګډوډ سي. د چین د دفاع وزیر د افغانستان له لوی درستی سره لیدلی او د چینایي بیلتون پالو پر ضد د کابل هلې ځلې ستایلې دي. د چین رسمي خبري اژانس شینبا وایي د دغه هیواد د دفاع وزیر چانګ وانګ وان د افغانستان د پوځ د لوی درستی جنرال قدیم شاه شهیم سره ولیدل او مننه ځینې وکړه چې د ختیځ ترکستان د اسلامي خوځښت پر ضد کلکه مبارزه کوي. ښاغلی چانګ وویل چې هیله مند یم چې زموږ پوځیان د دواړو هیوادونو د امنیت د ټینګولو په برخه کې همکاري زیاته کړي او پراخه کړي چې ګډ پرمختګ ته لاره ورسي. د چین د دفاع وزارت په ویبپاڼې کې په خبري سوي اعلامې کې د افغانستان د لوی درستیز قدیم شاه شهیم له خولې ویل شوي چې افغانستان د ګډو تمریناتو او پرسونل د روزلو د همکاریو د زیاتولو له لارې غواړي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي خوځښت سره مبارزه لا ګړندۍ کړي. د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو ملي مجلسونه سرته ورسېدل او اوس د دواړو ګوندونو نمایندان هڅه کوي چې یو بل ته د راتلونکي نومبر په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. دواړو کاندیدانو مختلفو ویناوې او مرکو کې په یو بل سخت انتقادونه کړي دي. نور تفصیل مطیع الله عابد وړاندې کوي.
هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند د نوماندې له ګټلو وروسته په لومړي مرکه کې د فاکس له خبر چینل سره وویل ډونالډ ټرمپ چې خطرناک ډول د روسیې طرفدار دی او د متحده ایالاتو راورکونکو ته افکار او نظریات ته روښانه نه دي هغه ویل چې د روسیې د استخباراتو خلک په دې کې لاس درلودو چې د دیموکرات ګوند د ملي مجلس کمپیوټر سیستم برېښنالیکونه براله کړي. هغه وویل چې د دې انتخاباتي سیال ډونالډ ټرمپ په خطرناک ډول لیوالتیا ښودلې ده چې د روسیې د مشر ولادیمیر پوتین ملاتړ وکړي. هغه وایي چې دې کې د ناټو پر متحدینو برید وشو نو هغه به د خپلو متحدینو د ژغورنې ته ورنه رسیږي. هغه وویل
د روسیې د چارواکو په وړاندې به هغه بندیزونه لری کړي چې د متحده ایالاتو او اروپا له خوانه په ګډه پرې لګول شوي دي. د دې بندیزونو دلیل دا و چې روسیې په کریمیا او یوکرین تیری وکړو.
د تلویزیون چینل کوربا جو سټیفن سره ډونالډ ټرمپ په مرکه کې وویل چې ښایي د مسکو له خوانه د یوکرین د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کول په رسمیت پیژني. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته د مور کو د دایښ ټلې په یو تازه خبري سوي ویډیو کې د خپلو جګړه مارانو څخه غوښتي دي چې په روسي کې جهاد پیل کړي. د دایښ ټلې د یکشنبه په ورځ یو تازه ویډیو خبره کړي او دا واری پر روسي د بریدونو کوښښ کړي دي. د رويټرز خبري اژانس وایي چې دا ویډیو د اروپا کو په ټلګرام کې خبره شوی ده. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم کلک پلوی ده او د دمشق سره د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په ځپلو کې بل قوا مرسته کوي. د پاکستان د کوټې په شهر کې د زرګانو د ټولنې دوه تنه په ډزو کې وژل شوي دي. پر هغوی باندې هغه مال برید شوی چې د میوې د مارکیټ څخه د کور پر خوا روانو غلام نبی او محمد نبی د علمدار د سیمې اوسیدونکي. په دې سیمه کې زیات شمېر زرګان اوسیږي. د زرګانو ټولنه د پخوا رئیسې د فرقې تشدد قرباني ده او سنی جګړه ماران بریدونه پر کوي. جماعت الاحرار ډلې د نن ورځې برید په مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. دغه ډله د پاکستاني طالبانو د ډلې سره اړیکې لري. د کوټې هزارګان په اصل کې د افغانستان دی او هلته د کډوالو په توګه اوسیږي. تېر اونۍ په کابل کې هم پر دغې ټولنې باندې برید وسو چې د اتیاو څخه زیات خلک پکې وژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. د تېر اونۍ د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیستې. د ترکیه امنیتي ځواکونو نن د دوشنبه په ورځ یو لس نور سرتیری د ناکامی کودتا په تور ونیول. پر دوی باندې دا تور دی چې پراغ هوټل باندې برید کړی دی چیرې چې جمهور رئیس اردوغان د کودتا پر مال پکښې اوسېدی. دا کسان د مرماریس د شارګوټي په مربوطاتو کې نیول شوي چې یو سیاحتي سیمه ده. د دې څخه مخکې هم تېره اونۍ څو نور سرتیری په دې تور ونیول شول چې غوښتل یې اردوغان په نشه کړي. ولسمشر اردوغان د مرماریس ښار ته په رخصتۍ تللی و کله چې کودتا پیل شوه. اردوغان د خپل هوټل څخه وتلی او کله چې پر هوټل باندې هوایي برید وسو. د نن ورځې گرفتاری د پولیسو لخوا د گرفتاروی د لړۍ وروستۍ مرحله ده. حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کسان ونیسي چې په کودتا کې لاس درلودل دي چې دې کار د نړیوالو یو لړ اندېښنې راپارولې دي. تر اوسه پورې د 500,000 نه زیات خلک د خپل وظیفو څخه برطرفه شوي او 3,000 کسان د کودتا په تور نیول شوي دي. د ترکیې حکومت په امریکا کې میشت پر مذهبي مشر فتح الله ګولن باندې د کودتا د هڅې تور لګي خو ګولن پر ځان باندې لګېدلې تور نه ردی او وایي چې په کودتا کې هېڅ لاس نه درلودلی. د تایوان ولسمشر د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د اصل اوسیدونکو څخه بخښنه وغوښته چې د څو پیړیو لپاره یې ظلمونه کاليلي دي. تسای انګ وین د دوشنبه پر ورځ ویل چې د حکومت په استازیتوب د تایوان د اصل خلکو څخه بخښنه غواړم چې په تیرو څلورو لسیزو کې زیاتې بې عدالتۍ زغملې دي. هغې وویل چې موږ ته پکار ده چې تاریخ ته جدي وګورو او وقایق بیان کړو تر څو پرمختګ وسو کړی. ولسمشر وویل چې د تاریخي عدالت په نامه به یو کمیسیون ایجاد شي چې د تیرو څو پیړیو بې عدالتۍ وڅیړي. او وروستۍ خبر دا چې یو 24 کلن جمپ وهونکی امریکایي تاریخ جوړ کړی او لومړی کس و چې د الوتکې څخه چې 8 کیلومتره ارتفاع درلود له ځان یې پرته له فراشوټ مځکې ته راغورځوي او لاندې خلکو یو جال ورته نیولی و. لوک اکینز د شنبې په ورځ د درو نورو فراشوټستانو سره یو ځای ځان د کالیفورنیا ایالت د سیمې والې په سیمه کې د الوتکې څخه راوغورځوي. نورو فراشوټونه درلوده خو اکینز پرته له فراشوټ څخه ځان راواچوي. لومړی جمپ وهونکي کمره نیولې وه. دویم جمپ وهونکي اکینز تعقیب وي چې د مځکې څخه د هغه کښېناسته تعقیب شي چې چیرې راپریوځي. او دریم کس هم د اکسیجن ډبه د اکینز څخه هغه مال واخیسته چې هغه مځکې ته رانږدې سو او نور اکسیجن ته ضرورت نه درلودلی. کله چې مځکې ته رانږدې سوه نو درو نورو فراشوټستانو خپل فراشوټونه خلاص کړل او اکینز یې یوازې پرېښودی. دوه دقیقې وروسته اکینز په یو 10 متره مربع جال کې راولویدی او خپل ماموریت یې په بشپړه توګه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو په تاسو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوی خبرونه پیلېږي. پرې خبرونه کې مونږ تاسو تلیفون